د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم د پاکستان صدر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او ولسمشر غنی دا خبر منلې ده د ارګ په خبر رسوي اعلان کې راغلی دی چې عمران خان وویل د جمهور رئیس غنی اقتصادي میورلید او فکر او سیمیز اتصال سره توافق لري او اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو د پلاو په کچه د تخنیکي مسایلو په اړه خبرې وسي اعلامیه وایي چې عمران خان له ښاغلي غنی څخه وغوښتل چې د اقتصادي مسایلو او سیمیز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي د ولسمشر ویاند حسن هارون چخنسوري وایي چې ډیپلوماټیک چلنونه به دغه سفر تنظیموي خو ویناول چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي
د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم نن تلیفوني مکالمه درلوده په دې مکالمه کې عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ او همدارنګه یې د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلی وکړ او ویل د پاکستان د حکومت هم نظر برنامه لري او د دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غنی ته بلنه ورکړې د پاکستان څخه لیدنه وکړې او د دواړو مسایلو په هکله د نږدې څخه بحثونه وسي او فیصله وسوه چې د دواړو هیوادو ډیپلوماتیک مرجع به په یو مناسبه تاریخ باندې کار
دغه تلیفوني خبرو مخکې عمران خان څو واري په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره کړې وه چې د کابل تون غبرګون سره مخامخ شو افغان حکومت دا خبرې د افغانستان په چارو کې لاس بهانه بللې وه کله چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو ولسمشر غنی ورته د کابل سفر بلنه هم ورکړې د په اسرائیلو کې د غزې تړنګ له خوا توغول شوي راکټونو او د میزایلو په څلور کسان وژل دي او دغه راز د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې بیا نونس فلسطینیان وژل شوي دي چې نیمایي ملکي کسان دي دا خبر د اسرائیلو او د فلسطین پوځي چارواکو کړی ده د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې هغه خپل پوځ ته امر کړی دی چې په غزې کې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو پر ضد لوی حملې وکړي امریکا متعدالاتو د فلسطیني افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیلو باندې راکټي حملې غندلې دي واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځانی د دفاع حق ملاتړ هم کړی دی دا خبره د امریکا د بارانو چارو وزارت کړي د روسیې چارواکو ویل دي چې د یکشنبې په ورځ یو څلوېښت تنه هغه مهال ووژل شول چې د سخوی جټ الوتکه د ماسکو په یو هوایي ډګر کې ولوېده د روسیې تحقیقاتي کمیټې په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي دي چې په الوتکه کې د عملې په ګډون اتیا کسان سپاره وو وروستي معلومات ښایي چې اووه دېرش کسان ژوندي پاتې شوي دي له دې مخکې د یکشنبې په ورځ د ورځې په پیل کې چارواکو ویلي وو چې دیارلس تنه د الوتکې د راغورځېدو پیښه کې وژل شوي دي ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د دغه الوتکې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې ښایي د الوتکې لکۍ اور اخیستې او بیړنۍ ناسته کوي د روسیې دولتي رسنۍ وایي چې په دغه پیښه کې دوه ماشومان او یو د الوتکې یو کارکوونکی وژل شوی دي په دغه الوتکې کې ټول ټال اووه اتیا تنه سپاره وو د روسیې حکومت وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي د امریکا د متحده ولسمشر وایي چې لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د توغندیو له توغولو سره سره د دغه هیواد سره یو اټومي موافقه کیدای سي د شمالي کوریا لخوا دغه توغول شوي نامشخص لنډ واټن توغندیو ځینو ختیځو سوایلو ته نږدې په روبو لګېدلې دي په دې اړه دا راپورټ لرو
څارونکي وایي داسې ښکاري چې یو له توغندیو نه د لنډ واټن بالستیک توغندی وي که دغه راپورټ تایید شي نو دا به د شمالي کوریا د توغندیو د ازمایښت په یو نیم کال کې لومړی ازمایښت وي د پیونګ یانګ په اعلامیه کې څرګند ګواښونه نشته دی یا حتی د امریکا یا د جنوبي کوریا یادونه هم پکې نه ده شوې سیول د جمعې په ورځ د توغندیو دغه ازمایښت وغنده او بې ضرورته پارونې یاده کړه
د امریکا متحداتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو پر ویاړ په پیغام کې د امریکا او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده ښاغلی ټرمپ ویل دي چې دغه میاشت د یوې لا همغږۍ او لا محترمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی په دغه پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ په یو پاڼه خپور شوی دی ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې په دغه معنوي سفر کې چې مسلمانان یې د خدای څخه د شکر د ادا کولو رحمت او بخښنې غوښتلو دپاره کوي موږ دا ټولو موږ ته یو ډېر ښه فرصت برابروي ښاغلی ټرمپ وایي میلانډ ټرمپ هم د دې میاشتې د لمانځلو لپاره له هغه څخه یو ځای خپلې ښې هیلې د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته رسوي دا او خبرونه
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د خبرونې لومړی رپورټ اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي که د سولې بهر نتیجه ورکړي امریکا تیار ده چې وسله په ځمکه کیږدي. پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او اوربند ته حاضر سي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې طالبان دې له بې ځایه دعوو تیر سي چې ګواکې پروژه کې جګړه ډېر ثواب لري. سرور دانش له طالبانو غواړي چې د سولې لپاره د ولس ته نظر درناوی وکړي
و بیش از این به امید کسب ثواب با کشتن مردم مسلمان خود را جهنمی نسازد.
شغلی دانش دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ویلي که د سولې بهر نتیجه ورکړي دوی چمتو دي وسله پر ځمکه کښېږدي. تر دې وړاندې طالبانو د شاغلي خلیلزاد هغه ټویټ ته سخت غبرګون ښودلی و چې ویلي وو نور د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسله کښېږدي او جګړه پای ته ورسوي.
امریکا او خلیلزاد کوښښ کوي چې د ټویټونو له لارې د طالبانو د فاتحانه انداز مخه ډب کی او بلخوا بیا طالبان کوښښ کوي چې په مذاکراتو کې خپل ثابت قدمی وښیي.
سیاسي شنونکو وایي د امریکا د استازي او طالبانو متضادې څرګندونې دا ښیي چې دغه خبرې اترې د یوې منظمې تګلارې سره سمې نه دي روانې.
کله چې د مذاکراتو پر میز کښېني بس د همدې ځای خبرې پیلېږي. تر دې وړاندې هیڅ ډول دریځ یا هیڅ ډول پلان هیڅ ډول ستراتیژي نسته. که چیرې وایي زه فکر نه کوم چې د هرې مذاکرې نه وروسته بېلابېلې څرګندونې که هغه د طالبانو د خوا وي که هغه د متحده ایالاتونو له خوا وي کله چې دوی د مذاکرات نه ووځي نو بیا څرګندونې متفاوتې وي.
د شنونکو په باور تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه سي د سولې خبرې به پایلې ونه لري.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات هغه پیشنهادونه چې هغه د سولې ته د رسېدو لپاره ضرور دي په هغې وخت کې معلومېدی شي او خبرې ورباندې کېدلی شي. په هغې وخت کې کېدلی شي چې اوربند هم وشي.
افغان حکومت وایي چې طالبان باید په عملي ګامونو پورته کولو ثابته کړي چې دوی سوله غواړي.
طالبان هم باید دا شک له ځانه لرې کړي چې دوی د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. امیدواره یو چې طرفین وصله په ځمکه کیږي او د سولې دپاره عملي اقدامات پیل کړي.
په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په شپږم پړاو مذاکراتو کې سولې ته د رسېدو لپاره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه ډاډ بین الافغاني خبرو سرتاسري اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا 2200 اسکر وجل شوې دي. د 8.5 میلیارد ډالرونو زیاتې پیسې لګېدلې دي. جنگ دوام لري. پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د افغانستان جنگ چې په خارج کې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي په اړه په متواتره توګه امریکایانو ته د کلیدي او مهمو اړخونو په اړه کم معلومات رسول کیږي. د تیرو کلونو په دوران کې به د امریکا پوځ په دې اړه بنیادي معلومات خپرول چې څومره سیمې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي او څومره خاوره د طالبانو په قبضه کې ده. خو اوس یې پریکړه کړې چې په دې اړه به نور معلومات نه خپروي. د امریکا پوځ دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله په اطرافو کې د حکومت کنټرول د 2% نه 45% ته رالوېدلی دی. دغه ارقام د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار په وروستي رپورټ کې ذکر شوي دي. په دې رپورټ کې هغې خلا ته اشاره شوې ده چې د جنگ په اړه د پوځ په خپرو شوو ارقامو او اعدادو کې لیدل کیږي. دغه رپورټ چې د چهارشنبې پر خپور شوی پکې راغلي چې مخکې به د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د سیګار دفتر ته په منظمه توګه د جنگ معلومات ورکول. خو اوس دا خبره نه کوي چې د ولسوالیو په ساحه څومره خاوره د حکومت په لاس کې ده او څومره د طالبانو په لاس کې ده. د امریکا د پوځ په یو بیان کې چې یو نقلي د NPR رادیو ته په لاس ورغلی ویل شوي چې د ولسوالیو د استحکام ارقام د پوځ د قومندان لپاره په محدود پیمانه ارزخ لري. د زیګار دفتر چې په افغانستان کې د امریکا د پوز او مصارفو د محاسبې او اډیټ په خاطر د امریکا د کانګرس لخوا جوړ شوی، معمولا په هرو دریو میاشتو کې یو رپورټ پرئ. د امریکا د پوز په بینه کې دا خبره نه ده تشریح شوې چې د ولسوالیو په سطحه د خاورې د کنټرول په اړه ارقام او معلومات ولې د امریکایي قومندان لپاره محدود ارزښت لري. او کله چې ان پی آر کوشش وکړ چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت نه په دې اړه معلومات حاصل کړي، په سمدستي توګه یې د تبصرې کول نه ډډه وکړه. د پوز په دریز کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي او هیله لري چې بالاخره به طالبان او حکومت خبرو ته سره کښېني او د سولې موافقه به وشي. یوه بله مهم موضوع چې په اړه د امریکا پوز مطبوعاتو سره معلومات نه شریکوي په جنگ کې د ملکیانو د تلفاتو موضوع ده. د سیګار په رپورټ کې راغلي دي چې تیر کال د افغانستان په جنگ کې 1993 تنه ملکیان وژل شوي وو چې د دې جملې نه درش پېته په سلو کې د طالبانو په شمول د حکومت مخالف وسلوالو ډلو 14% د افغانستان حکومتي ځواکونو او 6% د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو ته منصوب شوي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې د ملکیانو تلفاتو کچه رالوېدلې ده. د سیګار سره مفتش ان پی آر سره په یوه مرکه کې ویل کله چې پوز په غیر ضروري توګه د ملکي تلفاتو په باب د معلوماتو د پټولو هڅه کوي، نو له خلکو سره دا شک پیدا کیږي چې پوز کوشش کوي چې اصل صورتحال افشا نه شي او پټې وساتي. خو دښمن ته ښه پته ده چې کومې سیمې په کنټرول کې دي او د افغانستان پوز هم په دې ښه پوهیږي چې اصل صورتحال څه دی. یوازینی خلک چې بې خبره پاتې کیږي د امریکا خلک دي چې د مالی په پیسو یې د دغه اوږده جنگ مصارف پوره کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سولې د پاره مشورتي لوی جرګه چې د پریکړې لیک په صادرولو پای ته ورسېده، د سولې د خبرو د پاره څومره لار وارولې شي په موکړی د جرګې د پریکړو په اغیز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر صافی سره د نوشابه آشنا مرکې ته.
هر روزه کې ماشاءالله د مسلمانانو په دغه منطقه کې ډېر یو عظیم خدمات وړاندې کوي. یو د لویو خدمتونو نه به دا وایم چې دلته په مسجدونو کې په خپل د افطار یا د روژه ماتي ډېر غټ پروګرامونه وي چې یو د غټو مرکزونو نه پکې آدم سنټر دی چې تقریبا په عادي ورځو کې تقریبا زما په نظر سره د 3.5 او 3 ترمنځ خلک راځي د روژه ماتي د خاطره. ټول راجمه شي، هم نارینه او هم زنانه او هم خپل کوچنیان ماشومان هم ځان سره راولي او ټول په اجتماعي طور سره ماشاءالله دی یو ځای موږ سره افطار کوو.
څه خاص تدابیر سکل په روژه کې نیول شوی دی؟
یو د خاصو تدابیر څخه دا دی چې په خوا به موږ د یو موقت غونډې ځای فقط د رمضان د میاشتې لپاره مجهز کوو چې ډېر یو غټه خیمه به وابدا په دې کې به ثلاث سره ډېر زیات خلک زیدل د افطار لپاره براتلل. او خصوصا دغه د تیر کال نه راوخله اوس موږ یو دایمي ځای تقریبا دلته جوړ کړ چې ډېر یو غټ خاص مخصوص ځای دی فقط د افطار د پاره چې دغه مخکې چې ما ویل چې فقط 350 نفر راځي، دا فقط په هغه ورځو کې چې د کار ورځې په اساس سره د دوشنبه د ورځې نه وخت لتر جمعې ورځې پوري، او بیا خصوصا د شنبې یک شنبه پوري تقریبا دغه تعداد د مسلمانانو په افطار کې تقریبا 150 نفر پوري حتی ماشاءالله رسیږي.
د افطار یا روژه ماتي تنظیم څوک کوي؟
مخکې د رمضان نه په خپل دغه مرکز خاص مسؤلین لري چې د مختلفو هوټلونو سره چې حلال خوراک کې هغه کې تیاریږي او زمنګ د فارم مطلب هغه خوراکونه حلال دي او پاتانی سره کولای شي چې هغه ترلاسه کو، نو د دې دغه هوټلونو سره زیه او خبره وسره کوي او اکثره چې د هوټلونو والا غیم د خیر خلق دي او واړي چې کومک وکي او یا په ډیر یو ارزانه قیمت سره مطلب دغه افطار دوډۍ هغه د فار پیش کوي، یا مثال اکثره ورته دغه سی مفت او فری متور کوي تر څو پورې چې مطلب پغیم په ثواب کې شامل شي او د یو خیر کار دی چې هغه په خپل باندې کوي. بیا سره په خپل یو حصہ اخلي څوک مطلب د سم کوي چې لکه مکمل د 150 د 300 نفرو مسؤلیت یو نفر په خپل غاړه باندې وخلي چې نن ورځ د 150 نفرو افطار ز په خپل باندې کومه، حتی دا به متوي ما چې حتی په د ادم سنټر په کمیونټي کې حتی غیر مسلمانین چې دي حتی د حکومت په شمول باندې د ایم په کال کې یو مخصوص ورځ لري چې موږ مسلمانانو د پاره دی په خپل باندې افطار جوړي او هغه په خپل باندې مریضي او یو د خو بیان نه بدام درته وې مچ پاغه ورځ باندې حتی دی روجم نسی او موږ سره په یو میز باندې یو ځکی ټول سره د مسلمانانو سره یو ځای کینی او یو ځای مشترکه سره افطار کوي او هر کال کېږي په یادم سنټر کې.
ها د تراو او د ختمونو پاکله ته تنظیم نیول شي
بالکل دا لکه څنګه چې د نن شپه د خیر سره اول شپې چې د موږ په اطلاع سره د دوشنبه شپه د خیر سره او سبا شپه کوم تاریخ اولنۍ روزه ده نن ورځ نه په خیر سره زه خپل باندې د تراو ختم په خیر سره شروع کوم او هم د غرنګ را سره باز دي زمونږ شاګردان دي په خیر سره چې غیب هم کوم کوي بعضي په سکالي حافظان شوي دي او بعضي مطلب مخکې حافظان شوي دي نو په هر یو مسجد کې کچې تشل رکعات تراوی کیږي نو هغه سره یو استاد هم ورسره یو ورسره یو د درې شاګردان می چې هغه هم یو استفاده کولای شي او خلکم خو خدای چې مطلب دغه سي د ځوانانو څخه مطلب دغه تراوی وکي او قران تي ووري نو مطلب هغه یو خاص تاثیر دي
ډیر مننه صافه سپ کوم ودان
او مننه تاسو نو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې مذهبي پېشوا پاپ فرانسیس د یک شنبه پورز بلغاریا او شمالي مقدونیه ته په خپل لومړي درې ورځني رسمي سفر لاړ په موکړی زموږ د همکار سید سلیمان شادي رپورټ ته
دواړه اروپای هیوادونه چې د کاتولیکانو یو ډیر کوچنی اقلیت پکې آباد ده پاپ ورته مخکې سفر نه وکړي فکر کېږي چې په بلغاریا او شمالي مقدونیه کې د دوو مشهور عیسوي راهبانو مادر تریزا او درویشتم جان د وګدې مودې فعالیت او تبلیغ هغه هیواد ته د رومن کاتولیک فرقې د وسنی پېشوا دغه سفر باعث شوی وی درویشتم جان له 1400 مریض کال نه وخله تر 1409 مریض کال پورې په بلغاریا کې د لسکون لپاره د هغه زمانه د رومن کاتولیک فرقې د مذهبي پېشوا د سفیر او مبلغ په توګه کار کاو او هندۍ راهبه مادر تریزا چې په 1209 مریض کال کې د شمالي مقدونی په پایتخت سکوپې کې د عثماني ترکانو د امپراتوري په زمانه کې زګیدلې و لډیر کولونه د هند په کچا باندې کې د بیوزلو خلکو خدمت کاو په 1215 مریض کال کې پاپ د بزرګۍ درجه اوروبه خلا دواړو پخوانیو کمونیستي هوادونو ته دا سفر سکال خارج ته د پاپ فرانسیس څلورم رسمي سفر دی او په اغلب ګمان هغه به کوشش وکړي چې د فرصت نه په استفاده د ختیځي اروپا د اکثریت ارتودوکس فرقې سره د واتیکان اړیکې پخې او ټینګې کړي پاپ فرانسیس بلغاریا ته د روانېدو نه مخکې په خپل پیغام کې چې د هغه هواد دولس په نوم خبر کړ ویل
e patria dei testimoni della fede fin dai tempi
Hilal Rich de safar pa dauran ki ba de isavian turman da aqide pe awali aw sol band ziyat taqid ki da dem warde che da catholic firqi yo masabi mashar bulgaria ta safar kai pokhani pop dem jan pal ham pa der la sawa yo atel mariskal ke bulgaria ta safar kro خطر وسه د واتیکان یو مذهبي مشر هم شمالي مقدونیه ته سفر نه وکړي بلغاریا غوملونه نفوس لري چې واز یو فیصد خلک د کاتولیک فرقې پیروان دي او شمالي مقدونیه چې د نفوس شمیره صرف 2 میلیون ته رسیدي له یو فیصد نه هم کم خلک د رومن کاتولیک فرقې د عقیده پیروي کوي پاپ فرانسیس با د دې سفر په دوران کې د غربت په ختمولو او اروپا ته د مهاجرت په باب تفصیل وغږیږي او د بلغاری په پایتخت سوفیا کې به د مهاجرینو یو کم ته ورشي چې 15 کلونه مخکې اروپا ته د مهاجرینو د لړۍ د بلګېدو نه وروسته پرانستل شوی او دا وخت په کې د افغانستان او سوریه درې سو مهاجرین پراته دي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
دولتي مطبوعاتو پرون د شنبې پر ستایت کړ چې شمالي کوریا راکټ لانچرونه او تکنیکی وسلې ازمایښت کړې دي په موکړی زموږ د امریکا غک خبريال ویلیم ګالو رپورت ته ځامن مومندې د تلولي
د کوریا مرکزی خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې شخصا کیم جونګ اون د داسې توغندۍ او د ازمایښت امر ورکړی دی چې سرګلولې انتقالوي او د شمالي کوریا ختیځ پلو ته په ساحل کې ولګېدي دغه عکسونه چې د شمالي کوریا په مطبوعاتو کې خپاره شوې دي ښیي چې کیم د دغه توغندیو د ازمایښت په وخت کې د دوربین له لارې په زیر کتل او تبسم یې وکړ چې توغندی په خپل هدف ولګېده او هدف یې تباه کړ سارون کې وایي دا سه خارې چې یو له توغندېونه د لاند واټن بالستیک توغندې وي ک دا راپورټ تایید شي نو دا به د شمالي کوریا د توغندېو د ازمایښت په یو نیم کال کې لومړی ازمایښت وي نو دغه تطبیقاتو مقصد اټکل کول او د اوږده واټن راکټ لنچرونو او د تکتیکي وسلو د عملیاتو قابلیت او د رساله کېدلو ازمایښت کول دي د غاز مایخ له هغه وخت نه را پدې خو چې د اټومي وسلو په اړه کې خبرې ناکامه شولې د شمالي کوریا ورسته کوشش ته چې په مدار مدار په امریکا او جنوبي کوریا باندې فشار راوړي او حتی او خپل ناومیدۍ ته اشاره کول دي د پیونګ یانګ په اعلامیه کې څرګند ګواښونه نشته یا حتی د امریکا یا د جنوبي کوریا یادونه هم پکې نه ده شوې سیول د جمعې په ورځ د توغندې وو د غازمایښت وغنده او بې ضرورته پارونه یاد کړه او د دواړو کوریاګانو له نظامی موافقې نه سرغړونه ده د هغو وسلو د ازمایښت په باره کې مخشوشته ده چې شمالي کوریا کړې دي د جنوبی کوریا د دفاع وزارت په لومړي سر کې ویلي وو چې دا د لنډ واټن د توغندیو ازمایښت دی په وروستیو اعلامیه کې دغو وسلو ته هغه توغندي ویل شوي وو چې سرګلولي انتقالوي جیفری لیویس چې په میډلبری انسټیټیوټ کې د بین المللي مطالعاتو څیړونکی دی په ټویټ کې وویل دا هغه توغندي نه دی چې سرګلولي انتقالوي دا د لنډ واټن بالستیک توغندي دی چې شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې د رسمي گزارش په وخت کې خودلی وو لږ تر لږه په ظاهر کې د اسکندر په نامو د لنډ واټن بالستیک توغندی و ته ورته دی چې روسیه جوړ کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو لړ پریکړو له مخې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو له ازمایښت نه منع شوی دی سیول وای دغه توغندی له اویانا تر 200 کیلومترو پورې لګیږي چې د لنډ واټن د توغندی په ازمایښت کې به حساب شي شمالي کوریا د 2018 کال د نومبر د میاشتې نه راپدې خو د توغندیو ازمایښت نه دی کړی دغه موقت ځنډ یا موراتوریم د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د اتومي وسلو په خبرو کې مرسته وکړه د کیم په نظر په دغه موراتوریم کې د لنډ واټن د توغندیو ازمایښت نه دی شامل مګر ښایي کیم د لنډ واټن د توغندیو په ازمایښت سره واشنگتن معلوم کړي چې څنګه دغه موراتوریم تعبیروي شمالی کوریا تیره میاشت ویلې تکتیکي وسلې ازمایښت کړې دي تجارتي مصنوعي سپوږمکۍ وو په دې وروستیو وختو کې د شمالی کوریا په ځینو اتومي او د مصنوعي سپوږمۍ په مرکزونو کې فعالیتونه لیدل شوي دي تر اوسه پورې ټرمپ دغو پراونو ته اهمیت نه دی ورکړی مګر د په خبرو کې په خپل دریس کې بدلون ته اشاره نه ده کړې ترامپ د تازه وخت ازمایښت د عکس العمل په ترڅ کې ویلې دی لا تر اوسه په عقیده ده چې د شمالي کوریا سره اتومي موافقه ممکن ده په دې هرانون کې نړۍ کې هر څه ممکن دي مګر زه په دې عقیده یم چې کیم جونګ اون د شمالي کوریا اقتصادي ظرفیت ښه درک کړی دی او مداخله به پکې ونه کړي یا به پای ته ورسوي د په دې هم پوهیږي چې زه د ده سره م او نه غواړي چې هغه وعده ماته کړي چې د ما سره کړې ده ټرمپ په ټویټر کې نو ویلې موافقه ممکن ده کیم چې د بین المللي اقتصادي بندیزونو لرې کول غواړي وویلې د امریکا ته د کال تر پای پورې وخت ورکوي چې په اتومي خبرو کې نرمخ وخی ټرمپ وایي تر هغې پورې به بندیزونه لري نکړي تر څو چې کیم په بشپړ ډول خپل اتومي پروګرام نه لاس نه واخسته د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استاد سټیفن بیګن به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او د دې هفتې اخر کې به سیول د خبرو په پرمختګ کې مرسته وکړي د جنوبي کوریا جمهور رئیس میون جی ان لیبرال حکومت د شمالي کوریا سره تماس نیولو ته د لومړیتوب حق ورکوي او وایي د کیم سره به څلورمه عالی غونډه هر وخت او په هر ځای کې وکړي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی تیر هفته ویل غواړي د کیم سره بیل قید او شرط نه په ورین تندي دوستانه خبرې وکړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15
افغان حکومت په داسې حال کې د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خبر کړی چې په تیر 2013 کال کې 15000 ماشومان د جګړې لامل وجل شوی. لیمینیا زی رپورت را لګلې.
د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. دغه قانون په 14 فصلونو او 13 مادو کې په تفسیر سره بیان شوی دی. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش د یکشنبې په ورځ دغه قانون د معرفي پر مهال د ماشومانو د ملاتړ قانون د ماشومانو د حقونو خوندیتوب لپاره یو پوره او هر اړخیز قانون یاد کړ. ښاغلی دانش وویل چې یاد قانون کې د ماشوم په ټولو هغو حقونو ټینګار شوی چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوي دي. ښاغلی دانش د دغه قانون یوې برخې ته اشاره وکړه او ویل
فراهم نمودن زمینه تربیت سالم
ماشوم ته د سالم تربیې زده کړې اوسېدو او روغتیا د زمینې برابرول د کورنۍ د مسؤلیت مشخصول د مادي او مانوي حقونو پر وړاندې د ماشوم قانوني استازي معلومول له معلولیت لرونکي ماشوم څخه ساتنه د ماشوم لخوا د ترسره شوو تخلفاتو لپاره د عدالت زمینې برابرول او ټول هغه حقونه چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوي دي
او همچنین همه حقوق کې د کنوانسیون حقوق طفل
دغه قانون په داسې حال کې تصویب کیږي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو خراب وضعیت افغان حکومت اندېښمن کړی دی. ښاغلی دانش وویل چې ماشومان تر بل هر چا د جګړې قربانیان دي او د یونیسف د راپور له مخې د 2013 کال په 9 میاشتو کې 15000 ماشومان د جګړې له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف ادارې مرستیال یو سرپرست شیما سین ګوپتا هم په دغه ناسته کې وویل هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند په ښه کولو کې له دغه قانون څخه مرسته واخلي. دا وایي یونیسف له دې وړاندې هم په دغه برخه کې همکار و او چمتو دی چې خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي تر څو هر ماشوم ته په مساوي توګه رسیدنه وشي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د دوی د حقونو او په ژوند کې د اسانتیاو لپاره خبرې په داس مهال کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې 40% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. په ډیرو سیمو کې ورته د ګذر ضد واکسین نه تطبیقیږي او آن د ژوند له لومړنۍ وړتیاو هم بې برخې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې خزینه خون کې او د 12 ټولګي نه فارغې جنکی نشته. د دې لاملونه څه دي؟ زموږ خبريال زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لګلې.
د ننګرهار لالپور کې د وی تازه منشوي سیمې چکنور مکتبه انجونې د دې لیسې جنکی تر اوسه نه هم ټولګي ته رسیدلې چې عمرونه ډیریږي نو سینفونه په تشیدو شي. لشلی دلو چپلکو سره خوانځي ته تګې د لیوانۍ مینې ثبوت ده. خوایې نه تعمیر لري او نه خزینه خون کې ځکه چې غټی شي نو د کال کېږي.
دغه سالور کوټې دي، دغه تاویل خانه ده او کتابخانه ده او خزینه خون کې موږ ته مقرر شي او راشي. تر اوسه پورې دې ځنه لا څوک فارغه شوی نه ده. 12 نه زه غواړم چې 12 نه فارغه شم، خپل شاګردان خپل همزولان خپل مرګرو ته زه سبقونه مې مازلوي زده کړم.
د جنکو د ښوونځي هیڅ تدریسي خونې نه لري. موسم باراني شو او نجونې لاړې. د لالپوري ولسوالۍ په 1900 ښوونځیو کې لږ وی تعمیر لري. د جنکو درې لیسې شته خو نه خزینه خون کې لري او نه تر اوسه کوم جنې له 12 فارغه شوي.
یو ته چاپیریال مسلو نه جوړ شوی، خزینه خون کې ورته مقرر شوی نه دی. نو که چېرته دغه وشي او دغه مشکلات او ستونزې ته حل لاره پیدا شي نو خامخا خلک هغه ته تشویقیږي او راځي خپل اولادونه په مکتب کې داخلوي. دغه و چې کوم تدریسي بهیر روان دی که دغه سلسله په همدغه رقم باندې روان وي کېدای شي چې د دې نه کم شي.
د ننګرهار د پوهنې اداره وایي سږنې کال به په لالپوره کې 1200 ښوونځیو ته نوې ودانۍ آبادی کی. چارواکي وایي د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې هیڅ خزینه خون کې نشته او نه په کې له 12 ټولګي نه فارغین جونې.
ننګرهار نه په خوشا کې ولسوالۍ چې اغال ته نه خزینه خون کې شته او نه د 12 ټولګي نه جونې فارغان شته. مونږ تام هله مندي پیدا شوی چې په ولسوالیو کې چې خزینه خون کې نو یو خزینه زکون کې نو تر دې وروسته بعد د پوهنې ریاست د پاملرنې په مرکز کې قرار ولري او هله مدار چې هغه پروګرامونه چې مونږ لرو تر مخه دا څنګه پراتون کې څو کلو دا وایي.
د
هغه وی سګنې کال په پننګرهار کې 290 خون کې وګماري چې ایولو یا برخه به خزینه او ډیر به پغه ولسوالیو کې وګمارل شي چې خزینه مالیمانی و نه لري. ډیر خلک دا غنی چې حکومت په لری پروتو سیمو کې د پوهنې شړیدلې حالت ته پامونه کینو د نوی نسل راتلونکي تر ډیره تیار پاتې کېدي شي.
قدر مون اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. خدای خبر.